ستړي مشي د ریوي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ریوي په یو ساعته خبري خبرونه کې هر کله ويم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د شروع یا چهار شنبه ورځ کال 2021 د جولای د میاشتې 28 نیټه دا د مهال وخت شوې دی. په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیم یو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجا ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چهارشنبه په ورځ په هند کې د خپل سفر پر مهال وویل ک طالبان په زور او وخت ورسیږي نو افغانستان به یو کرکجن دولت شي چې د خلکو حقونو ته بد رناوي پکې نه وي. همداراز بل پلوتا د امریکې په سفر د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف راغلی او دلته به د امریکایي لوړ پورو چارواکو سره لیده کاته کوي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندیښنه ښولېده چې که په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه نو د دې غېږ به تر پاکستانه هم وغځېږي او دا هیڅکله نه غواړي. بل پلو په کابل کې د همغږۍ او څارنې د بورډ ځانګړې غونډه شوې ده چې پکې ولسمشر غني ویلي دي ډاکټر عبدالله او د ملګرو ملتونو استازي د طالبانو پر روانو بریدونو اندېښنې څرګندوي او د سولې پر خبرو یې ټینګار کړی. خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. هله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
The UTEL satellite frequency is SAP, Aviabi, channel Yausal 3.
Ahar Auraz, Salir Irsata.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې زو د مهمو ریپورتونو ولوري ته چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لوړ رتبه پلاوی چین ته هم تللی دی او په همداسې حال کې دلته په امریکې ته د پاکستان د ملي امنیت مشیر راغلی دی چې د لوړ پورو چارواکو سره به لیده کاته کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د هند په سفر دی او د افغانستان په تراوی خبري کړې دي. په دې اړوند ساسره څېړنه په خبرونه کې شامل وو چې په تیر خبرونه کې مولا دیو څېړونکو اسماعیل خان صاحب څخه پوښتلی وو. راځي چې یو وار بیا یې په ګډه سره وګورو. اسماعیل خان صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د هند په سفر دی هلته د افغانستان په تړاو غږېدلې دی. دا یو لنډ ویډیو ده د هغه پیغام د هغه خبرې به واورو او بیا به پرې بحث
وکړو. ان افغانستان دټ دز ناټ ریسپیکټ د رائټس اف اټس پیپل an Afghanistan that commits atrocities against its own people would become a pariah state. The Taliban says that it seeks international recognition, that it wants international support for Afghanistan. Presumably it wants its leaders to be able to travel freely in the world, sanctions lifted, etc. Taking over the country by force and abusing the rights of its people is not the path to achieve those objectives.
اسماعیل خان صاحب دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن خبرې وی چې د افغانستان په تړاو یې کولې چې په ویل کې طالبان په زوره واک ترلاسه کړي په افغانستان کې به د خلکو حقونه خوندي نه وي او دوی د خلکو حقونه په پام کې نه نیسي او همدارز هغه ویل چې ک طالبان په زوره واک واخلي او حکومت یا دولت تراشي نو دا به یو د کرکی ډک حکومت وي یو سپک حکومت به وي ځکه چې هغه بشری حقونه هم په پام کې نه نیسي او د نړیوال ټولنې څخه بیا غوښتنه کوي چې پر دوی باندې د بندیزونه چې لګیدلې هغه لري شي او داسې نور. تاسو څه ګڼئ چې اسماعیل خان صاحب دا خبرې څومره مهمې دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې تشدد هم ورځ تر بله په زیاتېدو دی، د طالبانو د حکومت ترمنځ جګړه روانه ده، د ښاغلي بلینکن دا خبرې څومره اهمیت لري؟
نو خبر دا ده چې د بلینکن صاحب چې کومې خبرې وکړلې نو دا خبرې دي لا وخت پور کول پکاره چې کله دي د دوه کې د طالبانو سره لوسنامه کول او سره اګریمنت کول هغه ټایم کې دي د وخت کې دي لا پکاره چې په دې سوچ کړي وي چې د اثرات څه جوړي دي د خپل د ځواکونو د وستو د پاره خو تاریخونه ورکړي او بیا د افغانستان کې د سولې د پاره د ثبات د پاره دغه سر سټاک فریم پکې نو په وخت یو ته نو وټاکل نو دا خبره اوس لږه وو د ما په خیال کې دی لیټ کړه دا نو وخت یې کړه خو یو خبره دی کده غدا چې امریکا خپل ذهن واځه کوي د دوه سيزونو نه یو دا چې عمومي توګه باندې دا و چې امریکا د افغانستان د پیس پټې پرې او د شمالي سیب حکومت یې واځه پرې کړو چې تاسو هوایي بریدو نو شو نه غي نه دا معلومیږي چې دی د شمالي سیب حکومت په شاو ولاړ دغه خبره چې کومه ده دی دغه وکړه د طالبانو د حضور د حکومت په ولو دغه د اثراتو نو دا هم د خپل ځین راکارو په خپل دغه بیان پوچي ته دا کې سوالات جوړي امریکایان یا د امریکای سره څومره د دې په لګیان دي هوادو نه دي هغه به د طالبانو حکومت پر اسپیت لمني او دغه مدار چې په هغه باندې د دې شي په پدې باندې مولي نو که د دې اوس اثر ورزيږي د دې خبرداري په طالبانو باندې او خبرې بیا د فلې د پاره خبرې په دعا کې راځي دا باندې نه پس کتلې
اسماعیل خان صاحب خپل قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو لور رتبه پلاوي د چیر ورځ د چین په سفر تللی وو د چین مشرانو سره لیدلې دی او په دې لید کاته کې په یو لړ موضوعاتو باندې خبري اترې هم شوې دي او کبل پلو ته وګوره د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار یا مشیر موید یوسف دلته امریکا ته راغلی دی او د لور رتبه چارواکو سره د کاته ده او په مهمو مسلو باندې به بحث کوي او خبرې اترې کوي خو په پاکستان کې نه میډیا رسنۍ په دې باندې دومره غږیږي د موید یوسف په دغه راتګ باندې او هم دلته لکه خپل پاکستان حکومت هم په دې سفر باندې ډیر خاموش دی دا ولې
یو خدای چې مګوښت خدا خبره راغله چې موید یوسف سره تللی دی امریکا ته او د پاکستان د استخباراتو په شته ډی جی آی سای امریکای ته په سفر کې نو یو خبره خو دا ده دغه خبره تاسو د لوبي چې چین خبرو کړه نو چین سره په تشویش کې یو خو په دې خبره باندې تاسو په بل له مبه راپور کتلی په دې ویل شو دي چې کوم چینی مسلمانان دي په افغانستان کې کوم جنگجو دي هغه افغانستان کې په کوم کشمیر موجود دي او اوس دوا خان پولیس سره خوا کې خو شا کې کوم دوا خان پولیس راغې د چین سره تړلې ده او التکیغه زه هم طالبانو اوس پرپونه د شغه زه طالبانو نیولې ده نو د چین سره دا تشویش ته یو خبر خو د چین دغه وجه طالبانو سره د دې خبرې دا غیر یقین دانی واخلي چې داخله کو د چین خلاف دغه فور د افغانستان نه استعمال بل د چینیانو سره دغه تشویش ته چې افغانستان کې اړې ګړې جوړي کې نو مسله جوړيږي د چین کوشش دغه دی چې په ستوري کې باندې طالبانو سره په دې خبرو شي چې د خبرو تارو دلاره دلارې مسلې حل کړي او بل هغه مدغه ده چې موید یوسف صاحب او ډی جی ایس ای خبر معلومي کوم دغه چې دی هم د افغانستان د کښالې د دې دغه د پاره کې تللی زه حیران قدیم چې انتلی لیکن چې کوم دی نو غا دلی ته هوټل دی او کینډا چې کابل ته بلار شي او پاکستان ته تر اوسه پورې د سٹیټ ډپارټمنټ دا ډېر مهم کس نه راغلی سی آی اے ډایرکټر راغلی دی او پاکستان د ان ایس اے چې کوم دی غوښتل دی ته د امریکا ته لاړو او دا انگیجمنٹ د سٹیټ ډپارټمنټ ډیپلوماټیک لیول باندې هم سپورې پاکستان سره دې خبرې ترې نه دي شوې.
اسماعیل خان صاحب یو لنډ وروستۍ پوښتنه چې آیا په چین په طالبانو باندې کوم فشار راوستي شي یا دوی د خبرو ته د خبرو کې نستو ته کولای شي چې راضي کی او کڅنګ سره ګمان کوي؟
چین هم لکه ما تاسو ته ویل چې دروس پشان ته چین هم د طالبانو سره اړیکې جوړې کړې وي، خبرې ترې ورسره روانې وي او هغه وی ته تشویش دي. پاکستان سره د چینیانو کوم خبرې شي وي هغه ته تشویش ده کو کله په دوران شاه کې په شمالي وزستان کې کله په فوزي عملیات کې چین رټ یو خاصه هم دغه وایي هم دغه چې د ټکی د ای ټی آی ایم اسلامیک ایسترن اسلامیک پاکستان موومنت چې کوم خلک دي هغه د ټکی دي او کې دي چې چین خلاف کا کاروایانو کې اوس څو کې د خبر هم دغه سکیږي د متحد ریپورت هم د سرالو چې ګنش مېر کا سات په پاکستان کې دي او د خاص کر د چین کې بارډر سره پولیس سره نږدې دي تو د طالبانو غزه اوس د طالبانو په پراخ کې د چین د طالبانو نه اوس د ګارانټي په غوړی څنګه دی په کې وعده کړی و چې د دې فور د افغانستان فور یا هغه فور په کوم ځای کې طالبانو عملداري دا هغه ځای نه د چین خلاف حمله لګي نو دا ټول کې ګټه مسله ده.
سما د ډیره زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او تفصیل مو شریک. د دې سره د ملکی هم مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا زو د یو بل سیمه ایز ریپورت ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندیښنه خولې ده چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه نو پاکستان ته هم غزیدل شي. هغه ویلي دي چې دا هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان کورنۍ جګړه د پاکستان پښتنو میشتو سیمو ته وغځيږي. راځي چې تفصیل یې درشد حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د افغانستان په اوسنی صورتحال خپل تجزیه کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې امریکا په افغانستان کې هر څه خراب کړي. امریکا د دغه لانجې پوځي حل لټولو خو موږ وار په وار ویل چې د دې مسلې پوځي حل نشته. نوموړي ویل چې کله امریکا د شخړې د خبرو د لارې هڅې پیل کړې نو ډېر وخت تیر شوی وو. وزیر اعظم عمران خان خپل هغه خبره بیا تکرار کړې چې وای کله په افغانستان کې یو نیم لک د ناتو ځواکونه موجود وو نو هم هغه موقعه چې د شخړې سیاسي حل لټول شوی وي او چې کله هغوی لزر زواکونه باقی پاتې شول نو هغه محل هغوی د وټلو نیټه اعلان کړه کوم چې د طالبانو پنځ د هغوی فتح ده او اوس د طالبانو سیاسي حل ته مجبورول انتهایی ګران دي. د افغانستان د تنازع د هواری په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وزیر اعظم عمران خان ویل چې د دې غوړه نتیجه په اصل کې سیاسي حل دی چرته چې یو داسي حکومت جوړ کړی شي چې پکې ټولې خواوې شامل وي او په هغه کې د طالبانو برخه هم وي. خو وايي د دې بدترین نتیجه به حل ته خانه جنګوی او دا به د پاکستان په تناظر کې زکه بدترین وي چې پاکستان به یو ځل بیا د کډوالو د مسلې سره مخ شي.
Secondly, the worry is that the civil war will flow into Pakistan because you know the Taliban are basically ethnic Pashtuns. There are more Pashtuns on our side of the border than in Afghanistan. And so the worry is that if this goes on, the Pashtuns on our side will be drawn into it. That's, and that also is the last thing we want.
هغه وایي دویمه خطر دا ده چې دغه خانه جنگی به په پاکستان کې داخله شي ولې چې طالبان په نسلی توګه پښتانه دي او د افغانستان په مقابل کې په پاکستان کې زیات پښتانه اوسېږي او کوهل ته خانه جنگی پیل کیږي نو زمونږ په هیواد کې پښتانه د هغه برخه جوړې دي شي کوم چې موږ نه غواړو. او افغانستان د یوې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان باندې افغان طالبانو ته د پناه او پوځي مرستو ورکولو تورونه لګوي او په وړاندې ورځو کې د افغانستان صدر اشرف غنی د تاشقند په نړیوال کانفرنس کې ویلیو چې 13 میاشتې افغانستان او نورو سیمو څخه د لزر څخه زیات وسلوال افغانستان ته اوختي. خو دغه تورونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به اساسه او مایوس کن بللی وو. د پېښور په هنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز د سانګي استاد پروفیسر جمیل چترالی وایس اف امریکا ډیو ته وای د افغانستان سلويخ کلن جنگ د پاکستان د پښتنو ټولنیز ارتقا په شا بوتللې ده او کوڅوک په افغانستان کې د خانه جنگي مخنیول غواړي نو ورلبه د پروکسي د جنگونو نه لاس اغستل وی.
د تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان په اخیری میټینګ کې چې کوم سکیورټی فورسز یا چې مشران له ورکړې دي ایکي وته ډېر په ښکاره توګه ویل چې دا ځوانه یو شی دی چې یو شی دی هغه له هیڅ قسم مرسته لري چې پاکستان لا نه دی ورکول پکار او دا داخلي خپل اپریشن سره سیاستدان او سکیورټی فورسز غاړه ایږدي دا څو وګړو په یو ځل تیرو چې موږ په پاکستان کې دننه د طالب هر شکل دی هغه ختمولو ته به غاړه ایږدي.
دفاعي چارو څېړنکار لیفټیننټ جنرال لیټر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوه ته وایي پاکستان کولی شي چې د افغان کشالې په سیاسي هواري کې یو چټک کردار ولوبوي. زیاتوي که دغلته خانه جنگین خلی نو د دې خرابې اغیزې به په پاکستان تر ټولو زیاتې غورځېږي.
انہوں نے تحریک طالبان پاکستان وغیرہ کو اور جو دوسرے القاعدہ وغیرہ ہیں
ہغوی افغان طالبان او پاکستانی طالبان او القاعدہ تا پناہ ورکړی دا او د هغه بد اثرات هم په پاکستان راتلی شي او بل دا چې د افغانستان او منځنی ایشیا د هیوادونو سره د پاکستان تجارتی چارې هم متاثر کیدی شي. طالبانو ته د پناہ ورکولو د تورونو څخه د انکار په اړه وزیر اعظم عمران خان باندې د ټولنیز رابطو په ویب پاڼه ټوئیټر باندې هم سخت برګون مخې ته راغلی او یو صارف لیکلی هغه دا څنګه ویلی شي چې امریکا یوازې د افغانستان د موجوده وضعیت ذمہ‌واره ده په داسې کې چې اوسامه بن لادن د پاکستان په خوره گیر شوی وو.
خبرونه په دې لړکی زو یو بل ویډیو ریپورت او لوري ته چې په افغانستان کې د سولې لپاره د کالیفورنیا ایالت د څلورو پوهنتونونو افغان زده کوونکو په سان فرانسیسکو کې یو غونډه کړې وه. په دغه لاریون یا احتجاج کې دوی د ملګري ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې روانه کومه جګړه چې دا د تدید پای ټکی کې خودل شي او افغان وژنه دې ودرول شي. راځي چې د راشد خټک دغه ریپورت په کډ سره وګورو.
په کالیفورنیا کې میشته افغانان د ملګری ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د خپل کردار ولوبوي. په دې اړه په ریاست کې د سلورو پوهنتونونو افغان زده کوونکو په سان فرانسیسکو ښار کې یو غونډه او لاریون کړي. دی غونډې او لاریون ته د کالیفورنیا د ګوټ ګوټ نه په سلګونو افغانان راغلي وو. ګډون کوونکي اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوال ډلو ترمنځ تاوتریخوالي زیاتېدو په نتیجه کې د عام افغان وګړي ژوند ته خطر زیات شوی. دوی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې له لارې او ټولو افغانانو ته د منلو وړ یو حکومتي نظام راوستي شي.
په افغانستان کې باید د سولې د لارې یو داسې نظام رامنځته شي چې هغه ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي، د ښځو حقونه پکې خوندي وي. دغه لاسته راوړنې چې دا شل کال کې موږ کومې لاسته راوړنې لرو، دا لاسته راوړنې پکې خوندي وي. په افغانستان کې د مکتبونو د جنګو لپاره د تعلیم ازادي، د بشري حقوقو ازادي، د ښځو ازادي او د انسانیت لپاره د ورورولۍ لپاره او د افغانستان د آبادۍ لپاره په شریکه کار وشي.
په کالیفورنیا کې د افغان سټوډنټس اسوسییشن مشران وایي چې دوی د انساني همدردۍ په بنیاد د ملګری ملتونو او نورو نړیوالو ادارو تر څنګه د سیمې هیوادونو څخه درې واضح غوښتنې لري.
مش تو سټوډنټس یو د مکتبونو نه، د برکلی نه، د سان هوزی نه، د یو سی ډیویس نه یو ځای راغلی یو. موږ غواړو چې دغه موومنت راتو شي او دوی ټول امریکا کې په دان ټول دنیا کې په افغانستان کې زموږ د سفرینګ وویني او زموږ د ژوند لپاره خبرې وکړي.
وی ډیسایډ ټو میک ا سټاپ.
مونگ پخپلو خلکو کې د اتحاد راوستو او دنیا د افغانستان د حالاتو په اړه خبرولو په غرض د لاریون کړي. مونږ غواړو چې افغان وجنه دې ودرېږي. ملګری ملتونه دې د سمدستي اور بند لپاره په دواړو ډلو فشار راوړي او په افغانستان کې دې د پاکستان نیابتي جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي.
لاریون کې ګډون کوونکي تور لګوي چې پاکستان د افغانستان دننه پر روانو جګړو کې نیخ پنی غلاس لري. دوهونه وړاندې په تاشکند کې د جنوبي او مرکزی ایشیا نړیوال کانفرنس ته خپل وینا کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلی وو چې پاکستان کې ځینې ادارې د طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه کانفرنس ته په خپله وینا کې بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه دعوه رد کړه او وی ویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو په کینولو کې د پاکستان په رنګ رول بل هیڅ چا نه دی لوبولی. نوموړی افغان امریکن لیکوال عطاءالله وایي چې دا وخت د یو بل د ملامتیا نه بلکې یو بل لا د لاس ورکولو وخت دی.
دا وخت دی نه ده چې بل دې مونږ ملامتیانو او د ضعفونه د دومره کلونو مونږ دی په بل مخ وباسو. دا نه حل لاره نه ده. نن ورځ مونږ د پاکستان ایران سره به همیشه مونږ به ارتباط ولرو، اما خبر په دې کې ده چې مونږ باید یو کمپرومایز وکړو باید په هر ترتیب شي وسي. اما په دې داسې بېمانا خبرې او دا خبرې چې یو بل باندې تعوین وسي دا کوم نتیجه نه ورکوي.
لاریون کې ګډون کوونکو دا اندېښنه هم څرګنده کړه چې کوچېرې افغانستان یو ځل بیا د 1990 کلیزو کورنۍ جنگونو ته لاړو او د ترهګرۍ جاله جوړه شوه، نو دا نه تنها د افغانستان بلکې د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم د خطر سبب جوړېدې شي. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، سان فرانسیسکو.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیرش ساته.
د امریکا غږ ډیوا دا او دغه خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. بیا هم زو د افغانستان په تړاو د یو بل ریپورت ولوري ته چې په افغانستان کې د امن په اړوند طالبان او د افغان حکومت ترمنځ چې په قطر کې خبري شوې دي 19 جولای څخه نتیجه بیا ورسته ندی معلوم شوی او ډیر افغانان په خاصه توګه خزي د ډیرو اندېښنو سره مخ کړی دي. د خزو د ازادۍ په حق له طالبانو په خوانی دریز ډیر افغانان او خزو د آینده په حق له پریشان کړی دي. راځي چې تفصیل یې د سمینه حسن څخه په دغه ریپورت کې په ګړه سره واورو او وګورو.
د 2001 نه را پدې خوا چې د طالبانو واک په افغانستان کې ختم کړی شو، نو د نوي وخت د قانون راتلو سره د افغان خزو په ژوند کې هم په سماجی او سیاسي مدونو کې ډیر بدلون راغلو. هغه د تعلیمونو سره سره کارونه، ووټ اچول، حتی چې د ملک پارلمان ته هم په لوړو څوکو د کار کولو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخیستل شروع کړه. په تیرو شلو کالو کې د افغانستان کابینې لپاره ډېری خزي وزیران منتخب شوی دي.
نسل جدید خو او نسل گذشته نیست که بخواد او
د افغانستان نوی کول هغه نه دی چې د طالبانو تندروبه نظریه به اومني. مونږ په دې تمایو چې راتلونکي حالات به د ټولنې د پاره د قبلونی وړي او په خاصه توګه د خزو د پاره.
خو حقیقت دا دی چې تر ستمبر پورې بعد امریکا فوزونه د افغانستان نه اوزي. د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې په ځای ولاړې دي او په تیرو خبرو کې هم د خزو سما نمائندګي نه ده شوې. د تیر جون میاش په اخیره کې طالب چارواکو په خپل یو جاری بیان کې لوس کړی وو چې د جنگ نه پس افغانستان کې به خزو ته د کار کول او د تعلیم اجازه وي. خو کمی علاقې چې نن سبا د طالبانو په کنټرول کې دي هلته نه رپورټونه دي چې په خزو بندیزونه لګول شوي او ډېری افغان خزي دې رپورټونو پریشان کړی دي.
چې طالبان به هغه پخوانی نظری سره واپس راځي. مونږ بس تمه کوو چې د امن خبرو په نتیجه کې په خلکو او په خاصه توګه په ښځو په ماشومانو بندیزونه ونه لګي.
د 1995 نه تر د 2001 پورې په افغانستان کې د سخت دریزه اسلامي قانون د لاسه افغان ښځو ډیر سخت وخت لیدلې. دوی به د کورونو نه بهر د سبق یا د کار دپاره نشوي وتلې او په زور به پې برقي یا حجابونه اغوستل کېدل. خزی د سماجی او د سیاسي حقونو نه محرومه ساتل شوی وي او ټولنیز ژوند د نش برابر وو. د خزو دا زورونه د افغانستان په تاریخ کې چرته نه ولیدل شوی.
بزرگترین دغدغه زنا گرفتن حق انتخاب از اونهاست.
د خزو لوی فکر د ژوند په هر یو مد کې د خپل خوخي د انتخاب حق دی. چې د خپل ضرورتونو لپاره د کور نه د بهر وتلو نه تر د ژوند د ملګري د کار کولو او د سبق ویلو او نور د غشن حقوق دي. خزی یریږي که طالبان راغله نو دوی به په کورونو کې کیدی کړي. طالبان خزه لکه د خپل ملکیت په شان ګوري. سړی خو بیا هم د خپل ملکیتونو حفاظت کوي خو طالبان خزه په دې نظر هم نه ګوري. دا غوی سوچ د لاسه افغان خزی هیڅ امید نه لري.
بلخوا د خزو د حقونو فعالین په دې هم یریږي چې که د امن خبرو په نتیجه کې سله وسنامه و هم شوه نو طالبان به د خپل اثر په استعمالولو د خزو ازادي محدودولو کوشش کوي. زمینه احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کې کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. او زو د سپین بولتک او د افغان بندر ولوري ته چیرې چې په تجارتي چارې دوام لري، خو په دغه لاره تجارت کوونکي کاروباریان ډیره ګیله کوي چې طالبان د دوی څخه په دغه لارې باندې محصول اخلي یا ټکسونه او مالیه اخلي، او دوی ته په کندهار کې د ګمرک محصول ټاکلی دی او هلته د دوی څخه دغه مالیه ترلاسه کوي. راځئ چې د دې تفصیل د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې وګورو چې په تاسو لپاره تیار کړی دی او تفصیل یې پکې راغونډ کړی دی.
د افغانستان د پاکستان سره دویم لوی تجارتي بندر سپین بولدک ویش منډي باندې د افغان طالبانو د قبضې وروسته څلور ورځې مخکې پاکستان حکومت دغه بندر د تجارتي چارو په مخ پرانستی، او په محدود پیمانه دا وخت د ترانزټ، صادراتو او د وارداتو د اموالو څخه ډک موټران د پولي دواړو غاړو څخه تیریږي. خو ځای تاجرانو دغه اندېښنې ښکار کړي وي چې پر دغه بندر باندې به دوی د خپلو اموالو محصول څنګه او چاته ورکوي. په خاصه د افغان ترانزټ ټریډ کارټنران چې د نړیوال شپینګ کمپنۍ د قانون لاندې به څوک تسلیموي. خو وی وی ډیوا دغه پښتني د یو پاکستانی کمپنۍ جے کے اینڈ کمپنۍ د ډایرکټر عبدالغفار اڅکزي څخه وپوښتلې، نو هغه وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پل د تجارت په مخ پرانستلو کې دوی د حکومت پاکستان د افغان طالبانو سره سره په کندهار کې د افغان حکومت د ګمرکاتو د چارواکو سره د لیدو او د خبرو کولو وروسته پاکستان حکومت دغه بندر پرانستی. خو عبدالغفار اسکزی وای تاجران به اوس په سپین بولدک او افغان طالبانو ته د دې د قانون لاهیه لاندې محصول ورکوي، او په کندهار کې به بیا افغان حکومت ته محصول ادا کوي.
الته چې دی څورلو طالبانو ورته ولاړ دي، هغه خپل محصول ځنیخي د خپل لایه مطابق بیا د موټر زی ثاني کنټینر په افغاني موټر کې خالی کیږي، بیا کندهار پر مخ باندې حرکت کوي. پر ارغسان او پر تختپل باندې مرکزی حکومت عسكر ورته ولاړ دي، د ګمرک خلک هغه بیا د کندهار ګمرک لا، نو بیا د مرکز خپل د قانون مطابق مرکزی حکومت پر ټیون ور جوړی، ټیک ور جوړی، بیا محصول ځنیخلی. او اوس دوه محصولونه دي دا د طالبانو پرسی چې دا اضافه سوال
د تجارت چارو پوهانو مخکې دا ویلی وو چې د افغان حکومت د ګاونډي هیوادونو سره شپږ بندرونه د افغان طالبانو په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د دې وجې د افغان حکومت د عوایدو په محصولاتو کې ډیر کمی راغلی دی. خو د پاک افغان ګډ د سوداګریزې خونې د افغانستان له اړخه مشر خانجان الکوزی وی وی ډیوه ته وویل چې افغان طالبانو مخکې په ایرات، هلمند او نیمروز ولایتونو کې د پرچی په نامه محصول اخیستی، خو اوس یې پر دغه داخلي بندرونو باندې ګمرکاتو محصول شروع کړي. د دې څخه په افغانستان کې د بارني تجارتي اموالو قیمتونه به نور لوړ شي.
د کانټینرونه یو څه ټیکس اغستو طالبانو د اماغې شانته یو متناسب پر ټیکس چې وسی نوې نرخنامه جوړه کړې ده. دوی په بولدک کې یا په ویش کې د مالونو نه په بارډر باندې اخلي، دوه ځای محصول ورکول کیږي. دې کې شک نشته ده چې دا به په نرخونو باندې تاثیر وکړي، نرخونه به جګ لاړ شي، تجارت به یو څه کم شي، د مشکلاتو سره مخامخ شي. نه تنها دا چې زمونږ په ترانزیت کې به کموالی راشي، بلکې دام سایګانو سره په تجارت کې هم کمواله راشي.
خودلته په چمن کې ځای تجاران وای د پاکستان څخه او افغانستان ته د بیلابیلو خوراکي شیانو صادرات او د افغانستان څخه د نفدي میوه لکه انګور، خټکی او د نور سبزیانو سیزن روان دي. د وارداتو کچه هم ډیره راټیټه شوې ده. سلووج دوی د غټو ځانونو سره دا وخت مخامخ دي. د دې په وینا چمن بندر په ورس کې 15 غنټې خلاص وي. د دې وجه په ډیر کم تعداد کې د سوداګریز اموال څخه ډک شکان ود وتر په تته غورا تک وي. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا، چمن.
لا هم زو د افغانستان په اړه باندې یو بل ریپورت ولورته چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د سولې د طالبانو د دغې ډلې د ملاتړ کوونکو په لیوالتیا باندې بیا کتنه وکړي، او هغه دا خبرې نن د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په غونډه کې کړي دي. او د نړیوالو ترهګرو شبکو په ځانګړې توګه د جیش محمد لشکر طیبه او داعش پراخه نفوذ جګړې ته نوې سیمه ییز نړیوال اړخونه ورکوي، په دې باندې غږېدلې دی. راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ دا ځانګړې ناسته نن په کابل کې پیل شوه، او له 28 زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په کې برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی په پرانیستونکي وینا کې وویل، له ناامنیو سره سره وچکالي او د جګړو له کبله د کورنیو بې ځایه کېدل هغه نورې ستونزې دي چې موږ به ورته پام کوو. ښاغلی غنی زیاته کړه، زه تمه لرم چې دا ناسته به یو ښکاره میکانیزم رامنځته کړي چې له مخې به موږ وتوانیږو ښه همغږي او ښه فعالیتونه ترسره کړو. اشرف غنی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې سولې ته د طالبانو او د دې ډلې د ملاتړ کوونکو پر لیوالتیا بیا کتنه وکړي. اشرف غنی د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په غونډه کې وویل، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د جیش محمد، لشکر طیبه او داعش پراخ اغیز جګړې ته نوې سیمه ییز او نړیوال اړخونه ورکوي. د ښاغلي غنی په وینا د ماینونو ځای پر ځای کول، موټر بم او ځانمرګي بریدونه، بیړني اعدامونه، غچ اخیستونکي قتلونه او جبري ودونه له بشري حقونو د پرلپسې سرغړونو مثالونه دي چې وايي په افغانستان کې روان دي. ښاغلي غنی په خپلو خبرو کې سولې ته په اشاره سره وویل، طالبانو ته یوازینی حل لاره هغه سیاسي روغه جوړه ده چې د ټولو خلکو خوښوي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستان په دفاع ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان پر راتلونکي باورمن دی. ښاغلی غنی وویل، په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه، بلکې دا د ترهګرو ډلو جګړه ده. وایي کدا د افغانانو جګړه بولو نو د جګړې لوی انزور نه وینو. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې د نړۍ اسلامي عالمانو د طالبانو له خوا پیل شوې جګړې په اړه ویلي چې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري، او زیاته کړه د طالبانو لپاره یوازینۍ لاره د ټولو ولس په خوښه سیاسي اتفاق دی. بل لورته د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وویل، په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د افغانستان پر حالاتو او د سولې پر بهیر ناوړه اغېز کړی. ښاغلی عبدالله د قطر پر بین الافغاني مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل، دغه خبرې سست روانې دي. د افغانستان روانه کشاله سوله ییز حل لاره غواړي. د سولې لاره بین الافغاني جدي مذاکرات دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه، څو ورځې وړاندې مو په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د دوی ګار دا و چې پاته طالب زندانیان دي ژر خوشی سي او د اساسي قانون په جوړېدو دي ژر به حسوسي. ډاکټر عبد الله وايي، موږ ورته وویل چې دا باید وسی خو ژر نه کیږي. موږ د سولې هر ډول خبرو ته تیار یو او تمه لرو چې وی سیاسي همغږي ته سره ورسیږو. سیاسي هوکړه باید یو اړخیز نه بلکې ټول شمول وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر دیبورا لاینز هم په دې غونډه کې وویل، په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره باید ژر د افغانستان افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د مینې په فضا کې پیل سي. میرمن لاینز په افغانستان کې د طالبانو وروستي پرمختګونه د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل د جګړې په ډګر کې د پرمختګ ذمہواري پر طالبانو راځي. نړۍ له نږدې ګوري چې دوی اوس څه ډول عمل ترسره کوي. د یوناما مشر دغه راز وویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او کورونا وایرس وبا له امله بیړنیو بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر 3 میلیونه ته رسیدلی دی. د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ ځانګړې غونډه چې د چهارشنبه په ورځ پارک کې جوړه شوې وه، په دې کې د افغان حکومت اعلی چارواکو، د افغانستان مالی ملاتړ کوونکو او ملي او نړیوالو ناظرو بنسټونو ګډون کړی وو. دا غونډه د جنیوا په کانفرنس کې د سویو ژمنو د عملي کولو او په نومبر کې د جګپوړو چارواکو غونډې ته د چمتووالي لپاره رابلل شوې وه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
تاسو کوم په اول کې دی دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وډه
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
ریوی ګرانو لیدونکو خبرونه دا وام لري د مالچامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا تاسو د ډیوی ټولي ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په یوټل 770B103 چینل باندې هم لیدلی شي او د دې ترڅنګ د ډیوی په فیسبوک باندې هم را سره کولای شي چې ملګری پاتې شي. زو د محل د بل مهم ریپورت ولوري ته چې په د پښتون ژغورنی غورځنګ په افغانستان او پښتونخوا کې د امن په نوم جلسه کړې ده. په دغه جلسې کې څه ویناوي شوې دي او څه غوښتنی شوې دي راځي چې دغه ټول په ګډه سره باورو چې عدنان بیټنیه تفصیل راغون کړی دی.
دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ تیر ورځ د مکین جلسه ده چېرته چې په دې پراخ میدان کې د نفشي اجدولو ځای نه وو. په دې سخت ګرمۍ او سرمر کې دوی یوازنۍ د افغانستان د امن او غوښتنه کوله. دې جلسې سره خواوشه نږدې 10,000 موټرې، ټمپوسونه او نور ګاډي وډاړو او چې هر جلوس پر اتلو د افغانستان د امن اشارونه یې ورکول.
وزیرستان رنگ بدل کړی دی، ټول لارو بر وطن ته امن وړي دا جلسه. دا جلسه د جنگ نه نفرت کوي، دا د جنگ خلاف وروتل یدو، دا د دهشتګردۍ خلاف وروتل یدو، دا د دهشتګردونو خلاف وروتل یدو، دا د امن سره ویلوړه دو. د دېږي زوینا پی ټی ایم ټو لارو بر وطن ته یې چې تو د امن سره او ته د جنگ په مخالفت شو، دا پی ټی ایم تل ویلوړوي.
کچان وی جلسې ته په حکومتي کچه اجازه نو ورکړل شوی. خو د جلسې سره لپاره په سرګونو شپېره پولیس سرتیری پر ځای کړی شوی وو. د جلسې د سیمې خبريالان هم ورغلی وو. خو د پاکستان په مطبوعاتو کې ځای نه دی ورکړل شوی. څېړونکي وایي مکین د وزیرستان هغه سیمه ده چې په تېر شوي وختونو کې د وسلوالو خوندي مرکز پاته شوی او له دې ځای څخه په افغانستان کې فعالیتونه ترسره کول. سیاست مدار بشرا ګوهر وایي دې جلسې ته د پاکستان میډیا کې ځای نه ورکول دا څرګندوي چې ریاست اوس هم د افغانستان په اړول خپلو پالیسیو نه دی پشا شوی.
پاکستان مین سټریم او د پاکستان حکومت او ریاست د امن خبره یا د عدم تشدد خبره چې څوک کوي یا لر او بر افغان دپاره د امن خبره کوي، د ژوند خبره کوي، نو هغه غي نه برداشت کوي.
په پېښور کې د امریکا واشنگټن پوسټ اخبار خبريال حق نواز کټي خیر وايي وزیرستان اوس رنگ بدل کړی او اوس د پالیسۍ جوړونکو ته پکار دي چې د خلکو د امن غوښتنې ته کتنه وکړي.
دغه د اهمیت دار چې په خوانه باندې په دغه لار باندې افغانستان ته خلک ډېر زیات لږ او دغه ځای کې ټریننګ کیمپونه مو او دغه ځای کې مختلف دنیا نه راغون شوي تر هغه ډلې یو دغه کیمپونه وو. نو په داسې وخت کې زما په خیال باندې یو داسې غونډه را جوړول او بیا دغه نن دا پیغام ورکول د افغانستان له امن لپاره پرې خوره د پښتون په خوره باندې هغه د پولې نه اخوا ده او د پولې نه دی خوا ده، دا یو ښه پیغام لري، یو ښه سوچ لري. خلک اوس امن غواړي، ژوند غواړي، د جنګونو نه تنګ شوي دي. زما په خیال باندې دغه شنته کې په افغانستان کې هم اولس د امن لپاره راپاشي، د عدم تشدد په لار باندې روان شي او پرام نه خپل یو اواز اوچت کړي، نو کېدی شي دا د افغانستان لپاره هم په ګټه باندې وي، دا د پاکستان لپاره هم په ګټه باندې وي او دا د غونډې نړۍ لپاره په ګټه وي.
د پاکستان د سینټ په خوانې غړي افراسیاب پټک وویل دا جلسه په لسې جوړونکو ته واضح پیغامونه لري چې نور د جنگ منصوبو څخه په شا شي. هغه نه چې اوس په څو د جلسې پیغامونه څو نو چې دا سي وویل
پاکستان حکومت دا و چې بس ډېر د کلوزونه ډېر وکړو
دا د افغانستان خلاف جنگونو وکړو، هغې کښې د افغانان تباه کړو، پښتانه تباه کړو، بس کوي نور زموږ د ګریوان نه لاس وباسئ. کړي موږ به په سیاسي توګه باندې په روان توګه باندې مزاحمت وکړو. افغانستان ته دا پیغام وو چې موږ در سره یو، تاسو باندې چې کوم جنگ تپل کېږي موږ دې مخالف یو، او موږ به اجازت نه ورکوو چې زموږ خاوره دې جنگ کې استعمال شي. او موږ په افغانستان کې جمهوریت سره ولاړ یو، امن سره ولاړ یو، د افغانستان د اولس د ازادۍ او عزت سره ولاړ یو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د افغانستان اولس سره د یووالي دا جلسه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو د وتلو پروسې سره یوولې بیا په افغانستان کې وسله وال بریدونه سوا شوي دي، او طالبان وسله وال د افغانستان د خلکو په رایه جوړ حکومت د نیولو دا بې کوي. خو ورسره په قطر کې د سولې د خبرو پروسه هم رفاله ده. عدنان بیټنۍ، ډیوا مکین، جنوبي وزیرستان.
ډیوه سره مالیا مننه کوو چې را سره په خپرونې کې مالیا سزو د کراچۍ ښار ولوري ته چې تر ټولو صنعتي ښار دی، او په ګاډي کې روان چنی وګړو باندې نامعلومه کسانو ډزې کړي دي، پکې یو سخته ژوبل شوی دی. دا پیښه نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې ده. دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې روانه میاشت په کوهستان کې یو بس چاودنه کې 9 چینایان وژل شوي دي، او بیا چین د پاکستان څخه د خپلو وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. راځئ چې تفصیل یې د فضل عزیز په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د کراچۍ ښار د جنوبي سیمې د پولیسو مشر ډي آی جی جاوید اکبر ریاض وایي په سپین کرولو موټر کې بهرنیان روانو، او د ښار د ګلبای په علاقه کې پرې ډزې شوې دي. مطبوعاتو سره په خبرو کې هغه ویل
ایک وائٹ کرولا کار کے اندر دو فارینرز تھے اس میں جو بیٹھے ہوئے، اور دونوں میں سے ایک زخمی ہوا ہے اور لیکن وہ بھی سٹیبل ہے. اور
دیوائی دو بھرنیانو چپلی گاڑی کی ناسو پدواڑو کی یو جو بلشوے دے، خود آغا حالت ہم دا خطرے نہ باہر دے. او من کوشش کو چی دے پیخ پتڑاو ٹول شواہد را جمکلو چی مانو مشی چپلی پیخ کے سوک ککڑ دی. پولیس افسر ونوائل چی دغ بھرنیان سوک دی، خود اشغورن ادارے چیپا یو کارکون کے وائی حق خپل گاڑی کی موجود ہو چی خلق ورتا دا گاڑی بوتلو اویل دے وائی دا سپین رنگ گاڑے ہو چی دوا چینایانو پکے او یو ڈرائیور ہو یو چینائی پا ڈزو لگے دلے او کارید چی حالتی دیر خانو پولیس افسر اویل دا بحرنیان دا کراچی دا ڈیفنس علاقے نروانو او په شیرشاه علاقه کې په یو کمپنۍ کې کار کولو او په لار کې پرې ډزې شوې دي. هغه زیات تکړه دا ویل به د وښنه وړاندې وي چې د دې پیښې علت څه دی، خو پولیس د دوی په تګ نو خبر او په شخصي فکټرۍ کې کار کولو. پولیس افسر ویل دغه کسان د سی پیک په کومو پروژه یا سرکاري کار کې نه وو، ځکه دوی د هغو جزئیاتو معلومولو کوشش کوي. په پاکستان کې د چین اقتصادي راهداري سی پیک په پروژه کې په ګڼ شمیر کې چینایان شتون لري. لدی وړاندې هم په کراچۍ کې په چینایانو بریدونه شوي دي. په کراچۍ کې دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د رواني میاشتې په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په یو بس شوي برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 تنه وژل شوي وو. پاکستاني چارواکو اول دغه پیښې ته حادثه ویلې وه، خو په بل ورځ بیا د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري ویلو د دغه پیښې په ابتدایي پلټنو کې چاودیدونکي مواد موندل شوي او د ترهګرۍ امکان پکې نشرت کېده. او بیا د چین د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان نه غوښتي وو چې د دغه پیښې پلټنې وکړي او په پاکستان کې چینایي وګړي خوندي کړي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
په خیبر پښتونخوا کې په زور بې درکه شوي کسانو په اړه صوبایي مشاورتي غونډه شوې ده چې پکې د بې درکه شوو کسانو کورنیو غړو تر څنګ د ژوند بېلابېلو څانګو سره تړاو لرونکي پوهانو او مدني ټولنې فعالانو ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو ویل چې په هیواد کې په زوره بې درکه شوي کسانو پیښو کې کمی په ځای زیاتوالی راغلی دی. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې عثمان خان ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
ډیفنس اف هیومن رائټس اند پبلک سرویس ټرست لخوا ته بیا شوی دی مشاورتي غونډې مرام په زوره بې درک کیدونکو کسانو انساني حقوقو سرغړونو ختمول او لدی شکړې هواری د پاره لارې لټول وی او ای ډی وسره خبرو کې د یاد تنظیم مشري امنه مسعود جنجو اویل چې اوسه پوری لزره پوری کسان بې درک شوی کوم کې 1500 پوری کسانو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی لدی په وینا دی کسانو کې خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو 300 پوری کسان خوشکړي شوی هم دی
کمیشن چې هغه حکومت جوړ کړی دی کمیشن اف انکوائری هغه بالکل ناکار یو اداره دی پدې کې تزهی کم کوي متاثر خاندان سره ډیر بد سلوک کوي دا او ډیر اس امن در کوي نہ ددی آرڈرونه ور کوي نہ چې انصاف ور کوي نہ چې پروډکشن آرڈر وکي نو بیا هغه خلک واپس هم ناراضي نو بیا سم د مقصد څه دی دا کمیشن اف انکوائری جوړ کول لپاره
په غونډه کې ګډون کوونکی سبیا بیگم نومې زنانه وویل زلمی زوی می د تیرو شلو کالو راسي بې درک دی او د هغه لټون په هلو زلو کې می خاوند هم ناسرګند کسانو او وجو دا وایي چې د زوی بچی می هر ورځ مانه د پلار پوښتنه کوي خو ما سره هیڅ جواب نشته
دا ما ته پته نشته چې ولې زما د زوی ولې ورک شو زما د خاوند ولې شهید کړی شو زه په اس په دې خبره باندې خپایم چې دښمنی می نشته او خلک می مري ولې دا غي ما شومان نه سحر روز ما غي ما خام ورشب وته وي مچيرا بچي استا سي پلا ژوندې دي کوملي چرا بشي کورا بنش ادرې والا ما نه راشي غالي راتاو کی موري ته تلي چې بابو براشي کورا بنش زه هغه ته اسم نه شمل هغه ته چې پاتې شم ورته جاړم نور ته سم نه شمل سر په جاړه کې دا غي خبره واله چې بچي زه تاسو ته سوې زه ما سره غوي جواب نشته بچي دا غي مطمئني ما سره نشته چې ما ته حکومت سوې چې یار چرته دي
په مشاورتي غونډه کې د بيدرک شوی کسانو د پاره حکومت د لوري جوړ کړی شوی انکوائری کمیشن په کارکردګۍ سخت نیوکې وکړې شوی او وی ویل چې یاد کمیشن د بيدرک شوی کسانو لټون کې ناکام شوه دی ډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو ملک جلال ویل حکومت او مقتدر ادارو ته پکار ده چې بيدرک شوی کسان عدالتونو ته مخامخ کړي او کادغه کسان په رښتونی توګه سجرم کې ککړ وي نو سزا دی ورته ورکړل شي
موږ دغه وایي چې دا کم خلق ته غیب کړی دی دا راوباسه عدالتونو ته ورکا پنسی ته ورکا جواتی دغه سره هم په میدانونو باندې ولا کچرته د انډیا د اسرائیل د امریکای حمایت کړی وی یاغه ته د ملک جاسوسي کړی وی ولې چې موږ خدغه خبره ده نو ته سره هم ولا
دا روان کال د جون په میاشت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل ریپورت کې ویلیو په ملک کې د بيدرک شوی کسانو شمیرو په حساب خیبر پختونخوا صوبه په اول نمبر ده او تحقیقاتي کمیشن جوړېدو را پدې خو د تیر کال 2000 د دسمبر د اخیره پورې د بيدرک شوی تنانو په اړه 2920 مقدمه درج کړې شوه په دغه ریپورت کې دا هم ویلی شو چې د بيدرک شوی کسانو کشمیری لدین سیوا هم کې دی شي په پاکستان کې د خلکو د بيدرکۍ تورونه د ملک په امنیتی او استخباراتي ادارو لګول کیږي خو پوز او حکومت وخت په وخت دغه داوی رد کړی دی او د مې په میاشت کې د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلیو کابینه دوه مهم قانوني مسودي منزور کړي چې پکې یو د جرنالستانو د ساتنې یا د خوندیتوب او بل په زوره د بيدرکۍ عمل جرم ګرځول شامل دي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا په خبر
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیو وا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ډیو وا زی دی
وی او ای ډیو وا
زو د پاکستان سرخار اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د تړلی راول پندې خار کې د سخت بارانونو او سیلاب له کبله دوه تنانو ژوند بایللې دي او ودانې ته هم ډېر سخت نقصان رسیدلې دي د دې ترڅنګ ځینی موټری هم زیانمن شوې دي او اوبو وړې دي راځي چې د دې تفصیل په دغه ریپورت کې چې وقار احمد تیار کړی دی په ګډه سره وګورو
د پاکستان پایتخت اسلام آباد او دې سره تړلې راولپنډي ښار کې سخت بارانونو لوجې دوه تنانو ژوند بیللې دي او یو شمیر ودانو ته نقصان سره سره د خلکو مالی تاوان هم شوی دی. د اسلام آباد سیکټر 11 کې په یو کور کې د باران اوبو داخله دوه لوجې یو مور او د دې وړو کې زوی ژوند بیللې دی. او سیکټر 11 کې یو شمیر موټر ګاډي هم د باران د وجې پیدا شوی سیلاب اوبو اوړي دي. دلته اوسیدونکو یو تن عصمت الله خان چې تعلق یې کوټې سره دی وایي
څلور نیم بجې سره 15 بجې وختلو نو دا یو ریلا بیا د اوبو د یو ډیر غټ سیلاب غوندې وو. هغه د ډی باران رالې پر ای 11 باندې نو دا پلازا کته وینې دا بیسمنٹ دا فل دی اور دلته بره پاتې کېږم. نو دا دی وسه ماشینانو ته لګولې دي انتظامیه والا سر د خلاصلو نو وسه دا اوبه باسي.
وړاندې لوی اختر کې هم د باران لوجه دغه سیکټر کې درې ورځې پورې اوبو ولاړې وي او خلکو خپل دا اوبو وستوي وی. دغه شان 11 کې یو ټیکسی ډرایور د سترګو حال سده سے بیانوي
نقصانونه ډیر کړی دي خلکو گاڑی خراب کړی زمونږ خپل گاڑی خراب کړی زب خپل ټیکسی ډرایور یا بدل لګي او درې ګما خدا تاسو قتل شي دا خلکو دا حالات.
د اسلام آباد انتظامی تر مخه کم علاقو کې سیلاب راغلي دي. هلتا پوز لخوا امدادي کار پیل شوی دي او نور ادارې هر قسمه بیړنی حالات لپاره چمتو دي. دا اسلام آباد ټول انتظامیہ سی ڈی این او میں ادارے سره دا خدا ادارے وینا دا سیکٹر 11 پولیس فاؤنڈیشن یو ادارے جوړ کړي دے او د دې مشر کورانو چارو وزیر وی زکا دې سره دا سی ڈی ایس کار نشتا. سنان جاوید هم دا اسلام آباد اوسیدونکو دے او دے دا باران او دے لوج پیدا شوی سیلاب حال سدا سے بیان وی
من تقریبا دا سے 7 بجے وچ باران ډیر زیات تیز او چې موږ را پاسېدو نو دا موږ فاګه وکړو جی هغه دیوال را غورځېدل او هغه وخت موږ پولیس ته کال وکړو. پولیس وی چې دا زموږ کار نه دی تاسو ریسکیو والا ته کال وکړي چې موږ ریسکیو والا ته کال وکړو نو ریسکیو والا موږ ته بل چا نمبر راغی او دې سره رابطه وکړي. نو اول خو هغه لیټ رالی چې هغه نه بعد ریسکیو والا رام لیل نو هغه سره هغه سامان نو چې هغه اوبر او باسلی وي.
بلخوا کورنو چار وزیر شیخ رشید دراول پنڈای خار کې د باران لوج سیلابي صورتحال په حق لویل دي. دلته پنڈای خار کې و نالے یا خوڑونا مخ کے موجود وو خو پیٹول و خلکو قبضے کڑی دی او پدے یہ ودانے جوڑے کڑی دی. یو نالا یا خوڑ چو ورت نالا لئی ویلے کی گی پاتے دا خو ددے پغاڑا ہم دمرا آبادی شوی دا کلا باران زیاد چی او بو دا خوڑ نا اوزی او سیلاب وجہ جوڑ چی. شیخ رشید وی شل کالو نا ہر حکومت تب دا خواست کولو چو پدے نالا کال پیل کڑی خو تر اوس بیکار نہ دے پیل شوی او اوس ددے منصوبے لاغت هم نوې عربو روپو ته رسیدلې دي خو تمه ده چې په دې به زر کال پیل شي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی ګرانو لیدونکو زو یو بل روغتیایي رپورټر ولور ته چې ماهران وایي نږدې خپلوانو کې د ودونو نه پیدا شوي ماشومانو د صحت بیلابیل ستونزو سره مخامخ کیږي. د تلسمیا ماهر ډاکټر طارق خان ډیوه ته وایي چې پاکستان کې دا مهال د یو لک نه زیات تلسمیا رنځوران دي چې شل زره پکې پښتونخوا کې دي او وایي د دې علت پښتنو کې د تره ماما او د ترور زامنو لونو ترمنځ ودونه دي. راځئ چې تفصیل یې د مدثر شاه څخه په دغه رپورټ کې واورو.
ماهران وای دا مهال پاکستان کې د یو لک نه زیات د تلسیمیا مریضان دي چې شلو زرو پورې پکې خیبر پښتونخوا کې دي او د دې کې هر کال 15000 نور مریضان شاملېږي. د تلسیمیا رنز یو ماهر ډاکټر طارق خان نه چې دیوه پښتنه وکړه سوجه کې د شي چې پښتنه سیمه کې دا رنز زیات دی نو هغه وای د تلسیمیا 80% هغه مریضان وي د کومو میندې پلاران چې د ماما کاکا یا ترورې زامن لړوي.
پښتنو کې د کزن میرج سکم دی چې کوم په کورونو کې ودونه کیږي نو دا رجحان د پنجاب یا د نورې صوبې په نسبت زیات دی. نو په دې کې څنګه چې ما تاسو ته ارزو کوم چې را یو تلسیمیا ماشوم چې پیدا شي میجر نو داغه 50% رونو خويندې کوم تلسیمیا ماینر بیماری وي نو دغه ماشومان چې لویږي او سپا دوی بیا په فیملی کې واده کوي انټر کزن میریجز کیږي نو پاغه کې دا رجحان چې کم دي سیوا کیږي.
زیات کړه د تلسیمیا تر څنګ د وینې د لوړ فشار، شکرې، وړو کې قد، د سترګو غوګونو او سرطان ځینې قسمونه هم خپلوانو کې د ودونو لامل جوړیږي. ډاکټر طارق خان وای د تیلیسیمیا ماینر مریض ته هیڅ اندازه نه وی چې دی مریض دی، نه یې څه نښې نښانې ښکاري، خو کله چې دوه د تیلیسیمیا ماینر مریضان خپلو کې وعده وکړي نو ماشومان د تیلیسیمیا مریضان پیدا شي او بیا ټول عمر د دقیق رنس نه کړیږي. وایي که د واده نه وړاندې الګ جینې د تیلیسیمیا معاینه وکړي او معلومه شي چې دی د تیلیسیمیا رنځوران نه دي، نو بیا د واده وکړي. ګینې دویم صورت کې به دی او د دی ماشومان ټول عمر ابزاد کې مبتلا وي. لکه دغه یو تن فیروشا چې خپل ماشومې درملنې روغتون ته راوسته دی، وایي
زما واده کزن میرج دی او زما یو تیلیسیمیا ماشومه وه او هغې ته پته نه وه پنځه شپږ میاشتو پورې چې هغه داسې کمزورې وه. نو بیا زه حمزه فاونډیشن ته راغمه چې هلته ماشومه ما ته پته ولګېده چې دا خو تیلیسیمیا میجر ده. نو بیا دلته ما دس ورځې پس پندرہ ورځې پس ما بلډ خېجولو هغه کم سے کم داسې دس ایئر پورې نین ایئر پورې هغه شو ورسې نه بیا وفا شو. اوس مې دا بل ماشومه د دام تیلیسیمیا خو موږ ته د دې پته نه وه د تیلیسیمیا که نه.
وای که زه چا په دې خبر کړم چې د دې معاینه کې د شنو ما به د ځان او میرمنې معاینه کړې و. نو موړې په عامو خلکو غږ کوي چې د علاج نه غوره حفاظت ته. وای هر یو تن باید د واده نه وړاندې خپل معاینه ترسره کړي. پښتونخوا کې دا مهال د تیلیسیمیا د درملنې درې نادولتي ادارې رجسټر دي چې حکومت ورسره تر یو حده مالي کومک کوي. دی کې فاطمیت فاونډیشن، فرنټیر فاونډیشن او حمزه فاونډیشن شامل دي. د حمزه فاونډیشن ډایرکټر اعجاز علي خان وایي نږدې خپلوانو کې د ودونو د حوصله شکنۍ تر ټولو وړاندې قانوني مسوده د خیبر پښتونخوا حکومت جوړه کړې وه. وایي 2009 کې قانون هم جوړ شوی او نورو صوبو او وفاق زموږ نه پس دغه قانون سازي کړې ده. هلته پې صحیح کار روان دی خو دلته په دغه قانون عمل نه ښکاري.
زمونږ دې وخت کې په پاکستان کې، پنجاب کې او سندھ کې هغه کې دا بلونه لیډی دا پاس شو. زمونږ نه پس دا پریزنت شوی دی او دا لیجسلیشن او امپلیمنټیشن او اوس باکې دا هلته کې سکرینینګ پروګرام د عوامو لپاره دا شروع شوی دی د ګورنمنټ له طرف نه. زمونږ په صوبه کې اس کې سم د دې لپاره داسې پروګرامونه نشته.
د دغه قانون تر مخې نکاح رجسترار به د نکاح لیکلو په وخت د هلک او جنۍ د وینې معاینات ګوري. که داسې ونه کړ نو 10,000 روپۍ جرمانه او رجسټریشن به ختمیږي. دغه رز حکومت به د تیلیسیمیا ټولو رنځورانو درملنه ویړیا کوي. خو اعجاز علي خان وایي تر سوچ په یاد قانون صحیح عمل نه وی شوی او خلکو کې نږدې خپلوانو کې د ودونو د منفي اړخونو په حق له پوهه نه وی بیدار کړی شوی نو د دې ستونزې هوارې به مشکل شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ګرمۍ موسم تر ټولو خوندور او خمی و عام وی چې راځي د اوازو امونه تاسو باندې ووینو. ملک وقاص په ریپورت تیار کړی په ګړبه وګورو.
د پاکستان چیمبر آف کامرس د شمیرو ترمخه په کال 2013 کې پاکستان د امونو په پیداوار کې په ګرد نړۍ کې په څلورم نمبر وو چې د دوی ترمخه په کال 2006 کې شپږم نمبر ته راغلی دی. که څه هم د پاکستان د سند او پنجاب صوبې امونه یاد دي، خو د پښتونخوا د چارسدې د ابازو سیمې امونه د خپل خوند او خوشبو له وجې مینوال خپل ځان ته راکاږي. خو ولې بلخوا د نړیوالو خلکو لخوا هم د مقامی خلکو لخوا د امونو د ډالو فرمایشونه کیږي. د ابازو امونه په بازار کې د کم مقدار له عمله عام اولس دغه باغونو ته زی او په بیا اخلي. انعام الحق چې د پېښور اوسیدونکي دي دغه باغ ته راغلي دي، وایي چې د دې امونو خوندونه د نورو نه خدي. نو موړه وایي چې بای زیات دي، نو فرمایش یې هم ډیر دي.
کال کې اوزل دوه مخه مخدل ته چکر لګو او دلته رازو. دلته کوم عام الو کنالو نو د خلک دومره مهمان نواز دی چې د مونږ باندې دومره هم دلته اخري چې بیا مونږ دورځې هم تړنه کیږي. او بیا اکثر مونږ خامخا الو مرګرو لموړو، ځان لموړو، فیملی لموړو. او چې یو ځل څوک اخري نو بیا مونږ ته فرمایش کوي چې یار چې دوباره ځې نو مونږ لا هم امر وړه.
ولایت خان چې د باغ ټیکادار او خصمانګر دی وایي چې 500 جریبه باغ یې په ټیکه نیولې دي، خو د تیر کال په نسبت یې پیداوار کې کمی راغلی دی چې علت یې د اوبو د نظام نشتوالی دی.
زمونږ په علاقه کې د بیلې د وجې د اوبو ډېر سخت کمی دی، ډېر زیات بیلې د سره وینو او اوبو ته صحیح نه ملاویږي. ځینې خوراکونه مو خټېټ ورکو خو د اوبو کمی دی او د اوبو د وجې سخت کال بارانونه نو او د اوبو د وجې زمونږ د ام ډېر رکوټې پاتې شوی دی.
د ابازو امونه ولې ځانګړې خوندونه لري؟ نو د امونو راشوکونکو فیضان وی چې دوی پکې د ښه نسل امونو قلمونه لګوي. فیضان د دغه قلمونو لګولو طریقه ښایي.
کوم چې تاسو قلم لګولې هغه کو ځنګلي کې کو ار کې هغه به کټ کې او دا کم کو مرټولم لګولې جی ابا پاتې شي ابا خپل ود شروع کی کال دو بعد به ان شاء الله غمه ونی سیدا پخه سړګوي جی
د میډیاي راپورونو تر مخه تیر کال پټول حیوانات کې یو لک 15 زرټنه ام پیدا شوی وو چې 2.1 میلیونه ډالر زر مبادله ته ترلاسه شوی وو خو دا کال 2019 په نسبت پکې 28% کمې راغلی وو او دا کار کروندې پوهان وای کچره زمیدار ته معیاري ټکنالوژي د اوبخور د پاره بهترین نظام او نور اسانتیاګانې ورکړی شي نو پیداوار کې سوچنده اضافه کی دی شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 400
لری وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او تاسو کولی شئ د ڈی وی ټولی ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په ڈیش ٹی وی په یو سل 770p باندې وګورئ او یو سل دریم چینل باندې کولی شئ چې ونیسئ او دغه خبرونه څلور ویش ساعته تاسو کولی شئ چې وګورئ. د ملتیامو مننه کو او زه د دې خبرونه کوربنه منزه شهید سپاس څخه اخلم اجازه ته او د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین هغه نه هم ډیره مننه کوم چې دغه خبرونه زموږ سره مخ په وړاندې بوتله او تاسو ته هم ډیره ښه شی به غواړو ښه چارې غواړو سلوړه او آباد اوسئ د الله په امان.
وایس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې.